د ماسپښین ادوې بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شبر لته سو سره هم ټکنیکی چاري طاهر روشن پر مخ وړي د خبرونه د انټرنیټ لارې په ټوله نړۍ کې اوریدل شي خو که انټرنیټ نه لري په ټوله افغانستان کې په منځني صف په دولس شپږ نوي ازادي رادیو خبرونه کوي په کابل مزار شریف هرات کندهار خوست ګردیز جلال آباد او اسداباد ښارونو کې بیا ازادي رادیو د اف ام په 1.5 صفه صفه اوریدل شي د دې سات په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغو تورنو کسانو د نیولو ادعا کوي چې په کندوز کې پر ملکي کسانو تیساب شیندلي دا به هم واوري چې پاکستان د افغانستان له سرحدونو سره دافع هوا وسلې او وسلې نصب کړې دي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې جان خالق کوزی خبرونه اوروي
هرات کې یو شتنه مخالف وسلوال له دولت سره یوځای شوی د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې درې تنه وسلوال وژل شوی د کونړ ولایت ځوانانو د عاشورا په ورځ ځان وژونکي حمله غندلې او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د سړک د غاړې بمی چاودنې کې درې پاکستانی عسکر وژل شوی پورا خبرونه واورئ لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه په هرات کې یو شتنه مخالف وسلوال له دولت سره یوځای شوی دی د هرات د امنی قومندانۍ چارواکو د پنجشنبه په ورځ ملکی ژوند ته د دغو وسلوالو د ستنېدو هرکلی وکړ او هیله یې وکړه چې نور وسلوال به هم د دوی لار غوره او سوله ییز ژوند به پیل کړي دغو کسانو د چشت شریف په ولسوالۍ کې فعالیت کاوه او خپلې درندې او سپکې وسلې پولیسو ته وسپارلې ملکی ژوند ته راګرځېدلو کسانو د پولیسو په لیکو کې د کار کولو هیله څرګنده کړه او وطن ته د وفادارۍ هوډ یې وکړ د دغه ډلې مشر عبدالویل د سیمه ییزو چارواکو د ظلم او ناوړه چلند له وجې وسلو ته لاس اچولی و خو دا مهال په مربوطې ولسوالۍ کې نسبي امن راغلی او دوی خپلې وسلې په ځمکه کېښودې د هرات د سولې د عالي شورا غړی مولوي شمس الدین وایي د کال له سره بیا تر اوسه 255 تنه ناراضه وسلوال د سولې له بهیر سره یوځای شوي او دوی ورسره لازمې مرستې کړې دي د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د افغان او ایتلافي ځواکونو په عملیاتو کې درې تنه ماین خښونکي وسلوال وژل شوي امنیتي چارواکي وایي څلورو تنه وسلوالو غوښتل چې د فراه او فراه رود د لارې په اوږدو کې ماینونه خښ کړي چې د افغان او ایتلافي ځواکونو په حملې کې د هغوی درې تنه ووژل شول او یو تن یې نیول شوی دی د فراه د امنی قومندان مل پاسوال سید محمد ازادي راډیو ته وویل دا څلور تنه وسلوال د بالا بلوک ولسوالۍ د شیوان د کلي اوسیدونکي دي او د فراه ولایت په مختلفو برخو کې د ماین خښولو فعالیتونه کول د کونړ ولایت ځوانانو د عاشورا په ورځ په کابل کې ځان مرګ برید وغنده او له ټولو افغانانو یو غوښتل چې خپل یووالی وساتي او د وطن د دښمنانو هغه هڅې ناکامې کړي چې غواړي په افغانستان کې مذهبي شخړې رامنځته کړي د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې یو وطن چې د چاودېدونکو موادو واسکټې پر تن و د خلکو په منځ کې ځان والوځاوه شپېته کسان یې ووژل او شاوخوا 200 نورې ټپیان کړل کویټ د کابل د سیشن می د ورځې تروریستي حمله چې شاوخوا شپته تنه کسان پکې وژل شوي و غندله د کابل د دې حمله مسولیت پاکستانی لشکر جنگوي ډلې په غاړه اخیسته چې د القاعده شبکې سره تړاو لري د کویټ د بهرنیو چارو وزیر شیخ صباح الخالد الاحمد الصباح د افغانستان د بندرنیو چارو وزیر زلمی رسول ته په استولي پیغام کې ویلي کویټ د سیشن می د ورځې تروریستي بریدونه چې د کابل په زیارت کې بیګونه خلک پکې وژل شول په کله غندې د خپل پیغام کې د قربانیانو وژل شو کسانو د کورنۍ غړو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې د سولې او امنیت لپاره د افغانستان د حکومت د روانو هلو ځلو ملاتړ کړی دی خبرونه له ازادي راډیو اوري د پاکستان په کراچۍ ښار کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې درې تنه پاکستانی عسکر مړه او څلور نور ټپیان شوي دي د پولیسو په حواله راپورونه وایي چاودنه نن سهار په هغې لارۍ وشوه چې د کراچۍ ښار په ختیځ کې یوې پوځي اډې ته عسکر لېږدول تر اوسه کومې ډلې د دغه چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی دا ډول حملې تر ډېره حده پاکستاني طالبان او د هغوی نور بنسټپالي متحدان کوي په کراچۍ ښار کې دغه راز په تېرو څو کلونو کې د قدرت پر سر د سیاسي ډلو شخړې او وژونکې جګړې هم شوي دي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي متحده ایالات د ایران پر وړاندې په هر ډول انتخاب غور کوي او اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسۍ د مخنیوي په مقصد به د اسرائیلو په ګډون له خپلو متحدانو سره کار وکړي جمهور رئیس اوباما د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې د خبرو پر مهال ونه ویل چې حکومت باید څه ډول انتخاب غوره کړي خو زیاته یې کړه چې اټومي وسلو ته د ایران لاسرسۍ د امریکا او د اسرائیلو په ګډون د متحدانو د ملي امنیتي ګټو پر ضد دی کچیر ایران د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي نو ما په څرګنده ویلي چې دا کار د اسرائیلو په ګډون زموږ د متحدانو د ملي امنیت د ګټو پر خلاف دی او د مخنیوي لپاره باید چې له نړیوالې ټولنې سره کار وکړو
and we are going to work with the world community to prevent that
جمهور رئیس اوباما د مخالف جمهوریت غوښتونکو ګوند سیاستوالو هغه ادعاوې رد کړې چې وایي ادارې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره کافي کار نه دی کړی. جمهور رئیس اوباما زیاته کړه حکومت یې په سیستماتیک ډول د ده په وینا پر ایران باندې د بل هر وخت په پرتله سخت بندیزونه لګولي دي. تیره میاشت د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي ول چې ایران د اټومي وسلو د تولید څیړنیز کارونه پرمخ وړي. ایران وایي د اټوم بم د جوړولو اراده نه لري او هسته یو پروګرام یې د سوله ییزو مقصدونو لپاره دی. هندی چارواکی وایي د ختیځ ښار کلکتې په یو روغتون کې نن د اور د لګېدو له وجې له څلوېښتو زیات کسان مړه شوي دي. د پیښې د قربانیانو زیات شمېر ناروغان دي چې د دغې پنځه پوړیزې ودانۍ د اور په لمبو او لوګیو کې بند پاتې شوي ول. اور سهار وختي د دغه شخصي روغتون په تاکاوی کې ولګېده او علت یې تر دې دمه نه دی روښانه شوی. پولیس وایي لږ تر لږه شپېته کسان یې ژغورلي دي. دا نه ده معلومه چې نور کسان به هم د روغتون په ودانۍ کې بند پاتې وي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمهوریت غوښتونکو ګوند هغه تورونه رد کړل چې وایي د حکومت بهرنۍ پالیسي بې جرأته او د امریکا د دښمنانو د خوشحاله کولو پالیسي ده. جمهور رئیس اوباما ویل له اسامه بن لادن نه وپوښتئ. د القاعده شبکې مشر اسامه ابن لادن د تېرې مۍ میاشت کې د امریکا د خاصو ځواکونو لخوا د پاکستان په ابټ آباد کې ووژل شو. د امریکا جمهور رئیس د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د سیاستوالو د انتقادونو په ځواب کې وویل له اسامه ابن لادن او د القاعده شبکې د نورو دوه ویشتو یا دیرشو مشرانو څخه وپوښتئ چې له مخې لرې شوي، نیول شوي او یا وژل شوي دي. آیا ما له نرمۍ څخه کار اخیستی او که څوک پاتې دي؟ تاسې له هغوی څخه وپوښتئ. جمهوریت غوښتونکو په جمهور رئیس اوباما باندې سیاسي حملې زیاتې کړې او غواړي د جنورۍ میاشت کې د هغه په مقابل کې د خپل ګوند کاندید د غوره کولو عملیه پیل کړي. په امریکا کې د 2012 کال د نومبر میاشت کې د جمهوري ریاست انتخابات کیږي او ټاکل شوی چې د روسیې د انتخاباتو چارواکي د نن ورځې په وروستیو کې د لانجمنو پارلماني انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړي. د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي د صدراعظم ولادیمیر پوتین د متحد روسیې ګوند د ډسمبر د 14 نیټې پارلماني انتخاباتو د رایو نږدې نیمایي وړي دي. مخالف ګوندونه وایي انتخابات غیر عادلانه، له درغلیو او سرغړونو ډک ول. په سلونو کسان چې په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد اعتراضونه کول نیول شوي دي. مخالف فعالان وایي ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ به شاوخوا 10,000 کسان په مسکو کې د انتخاباتو د نتیجو پر ضد مظاهرې وکړي. د روسیې په نورو ښارونو کې هم د ورته مظاهرو غږ شوی دی. ولادیمیر پوتین چې د مارچ د میاشتې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې په بری پوره ډاډمن دی، متحده ایالات یې پر روسیې کې د مظاهره کوونکو په هڅولو تورن کړي دي. پوتین د پنجشنبې په ورځ ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن مخالفانو ته اشاره ورکړي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغو تورونو کسانو د نیولو ادعا کوي چې په کندز کې پر ملکي کسانو تیزاب شیندلي. یو متضرر وویل
اینا درخواستګاری آمدن، ما قبول نکردیم، اینا جنایتکاران بودن.
دا به هم په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي حکومت تورنوي چې د دوی مساوبي او پری پی نه دي تطبیق کړي، خو په پارلماني چارو کې حکومتي چارواکي وایي
په بعض مواردو کې سیاسي مساوبي صادر شوي دي.
په روان خبرونه کې به مو په کابل کې له نویو ترکارلاندې پروژو خبر کړو.
96 نقطه شهر کابل همزمان کار جریان داره و در بعضی از نقاط هم روز و هم شب کار میکنیم.
په ننګرهار کې بیا خلکو آزادۍ راډیو ته بیا رغونې د کارونو پاړه وویل.
د ننګرهار په ولایت کې د پخوا په پرتله د بیا رغونې کارونه ډیر کم شوي دي.
په روان خبرونه کې به دا هم واورو چې پاکستان له افغانستان سره د پولو په اوږدو دافع هوا وسلې او وسایل ځای پر ځای کړي دي. د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو ګڼ پیغامونه لرو او مسله مو په دغه هیواد کې د افغانستان له سفیر سره څېړلې.
زموږ شخ د ازادۍ له راډیو څخه اوري روان خبرونه تر دریو بجو دوام کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه کسان نیولي چې په کندز ښار کې د یوې کورنۍ په څلورو ښځینه غړیو تیزاب شیندلي وو. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه کسان تېره ورځ د کندز د پولیسو لخوا ونیول شول او په هغو ډلو پورې تړاو لري چې په ناقانونه توګه وسلې ګرځوي. نور حال له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د کورنیو چارو وزارت وایي هغه څلور کسان نیولي چې د روانې لندې میاشتې په شپږمه نیټه یې په کندز کې د یوې کورنۍ په څلورو ښځینه غړیو د شپې لخوا تیزاب شیندلي وو. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دغو مجرمینو یو کس چې ناصر نومیده وو ورځې مخکې او پاته درې کسان عبدالرحیم عبدالکریم او فضل تیر ورځ ونیول.
پولیس کندز میتونه که یک نفر از این شبکه یا این گروپ جنایتکار دستگیر بکنه. ناصر نوم
دای وای د کندز پولیس و دلنده په لسمه د دغه جنایتکار ډلې یو کس ونیو چې ناصر نومیده. په همدې ترتیب سره تیر ورځ درې کس چې د دغه پیښې اصلي عاملین وو د پولیسو لخوا ونیول شول. دوی مو د دې لپاره رسنیو ته وښودل چې په راتلونکي کې څوک داسې جرأت ونه کړي. موږ هیله من یو چې دوی ته د خپل عمل سزا ورکول شي تر څو نور د داسې کار جرأت ونه کړي.
تا هیڅ کس جرأت همچه عمله در آینده کرده نتانم.
صدیقی وویل دغو کسانو د ښځو په وړاندې له شدید تاوتریخوالي کار اخیستی او ټولې نړۍ ته یې خپل ظلم ښکاره کړی. نیول شوي درې کسان رسنیو ته هم وښودل شول او د کورنیو چارو وزارت مسؤولین وایي چې د تحقیقاتو لپاره به یې ډېر ژر اړوندو ارګانونو ته ولیږي. په دې خبرې ناسته کې د هغې کورنۍ نارینه غړي هم خبرې وکړې چې په میرمن او دریو لورانو یې د وسلوالو کسانو لخوا تیزاب شیندل شوي وو. دغه کس سلطان محمد نومیده او وی ویل چې تیزاب شیندونکو یې دوه کاله مخکې د لور رویباري کړې وه خو د دې لپاره چې خوښه یې نه وه دغه غوښتنه رد کړې وه. سلطان د پیښې کیسې ته داسې دوام ورکړ:
اینا درخواستکاری آمدن، ما قبول نکردیم، اینا جنایتکاران بودن. با این ساعت خاطر
دای وای دوی رویباری ته راغلل، مونږ ونه منله. له همدې عمله دوی راغلل او زما پر کورنۍ یې تیزاب وشیندل. نیمه شپه وه، د دروازې ګړپ شو، دغه جنایتکاران حویلي ته راغلل. زما د همغې لور د واده شپې وې، دوی ډزې وکړې او زه یې د ټوپک په کنداغ ووهلم. زموږ کورنۍ هم اول ووهله او بیا یې په زوره د هغو پر مخ تیزاب وشیندل. دوی زما د میرمنې او درې لورانو پر مخ تیزاب وشیندل.
سه دانه دختره کې مره یک خانوی مره تیزاب پاشی کردن بزوی من خودی مره لطکوب کردن.
سلطان محمد وایی دغه مجرمین د دوی قومیان، کلیوال او جماعتوال دی او مسولین باید ورته درانه سزا ورکړي. د کورنۍ چارو وزارت وایی په هیواد کې په ناقانونه توګه ځینې وسلوال ډلې فعالیت کوي چې دغه مجرمین هم په همدغو ډلو پورې تړاو لري. د وزارت مسولین وایی دوی هڅه کوي چې دغه ډلې بې وسلې او خلک یې له غمه خلاص کړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل ښار ګڼو سیمو کې د سړکونو، لارو او ویالو د جوړولو کارونه روان دي. ځینې خلک له دې کارونو شکایت لري خو ځینې بیا د ښاروالۍ له چارو راضي دي. د کابل ښاروال وای دوی پلان لري چې په کابل ښار کې شاوخوا 1500 کیلومتر اصلي او فرعي سړکونه جوړ او یا یې ورغوي او شپه او ورځ پرې کار روان دی. تفصیل له کابل د خان محمد سین پور رپورټ کې.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي له ښاروالۍ هیله کوي چې په ښار کې د لارو او سړکونو د رغولو او جوړولو چارې ګړندۍ کړي. دوی وایي که په ښار کې د لارو او سړکونو د رغولو او جوړولو چارې په سستۍ سره پر مخ ولاړې شي، په واورو او بارانونو کې به د خلکو او موټرو ستونزې زیاتې شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د لارو او سړکونو د جوړولو چارو د ښار په ډېرو مهمو او له ګڼه ګوڼې ډکو سیمو کې ښاریان له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي
اوس دا وګوره خلک ځي راځي ډېر په تکلیف ده، پیاده روی معلوم شي، سړک معلوم شي، صحیح نه موټر نه شي تېرېدی. اوس مشکلات همدا نه شرف شي، نو همدا توقع لرو چې جوړ کړي، لږ زر جوړ کړي.
نوم مې عزیز الله، مخکې سم سړک او سم خلک تر راتله پې اوس ښاروالیش کوله باید جوړ کړي زر تر زره. خلکو ته ډېر تکلیف ده، اوس دا وګوره دوی خلکو ته د زنانه او ته د مردانه او ته په دالا راځي او راځي، ډېر تکلیف ده ورته.
د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې اوس مهال د ښار د نهو نایو په مختلفو سیمو کې د لارو، سړکونو او ویالو د ویستلو او پخولو کارونه روان دي. خلک وایي د دې له امله په ځینو واټونو کې د ترافیکو جریان په ټپه ودرېږي او موټر او سپرلۍ مجبورېږي چې اوږده شیبه انتظار وګالي. کابل ښاروالۍ وایي د پلان سره رسم غواړي چې د ښار څه باندې 1500 کیلومتره لارې او سړکونه یا جوړ او یا یې ورغوي. کابل ښاروال انجینیر محمد یونس نوانده شازادی راډیو ته وویل خلک دې نه بې حوصلې کېږي، په دغو ټولو کار روان دی. نوانده ش وویل
96 نقطه شهر کابل همزمان کار جریان داره و در بعضی از نقاط هم روز و هم شب کار میکنیم.
همدا اوس د کابل ښار په شپږ نوي سیمو کې له یوې مخې بیړنۍ کار روان دی او په ځینو سیمو شپه او ورځ کار کوو. د شیر دروازې مهم پل مو افتتاح کړ. د لارو او سړکونو چارې په نهو ناحیو کې روانې دي. په چارو کې هیڅ ډول ځنډ نه لیدل کېږي او د پلان له مخې به ځینې په لږه موده کې سرته ورسیږي.
د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې همدا اوس د ښار په بېلابېلو سیمو کې د سړکونو، لارو، ویالو، پارکونو، د لویو وړو پلونو او داسې نورو پراختیایي چارو څه کم سل پروژې پیل شوي چې ځینې بشپړې شوې هم دي. ځینې داسې ښاریان هم شته چې د کابل ښاروالۍ روانې چارې ستایي.
تاج محمد دا سرک یو لس ورځې به کېږي دا هغه سوی ده سرای بیرته جوړی. البته دا سرک مخکې خو دوره سم جوړ نه و، خو دا پیره به سم جوړ کړي. نو ښاروالي هم دا کوشش کوي سرک جوړ کړي. رفت آمد په دې سرک ډېر ده، عمومي سرک ده، د خلکو مشکل هم رفع کېږي. د ښاروالي به هم
سمرجان کار یې بنا کړی ده، کوي لګیا ده، کار شروع ده.
دغه توقع ده چې دغه سرکو خپل ملک ته پام وکړي او ملک جوړ کړي، زر جوړ کړي.
کابل ښاروال وایي د لنډمهالو او منځمهالو پروژو کارونه به تر دوه درې میاشتو پورې بشپړ او اوږدمهالې پروژې به یې لږ څه دوام وکړي. سربیره پر دې خلک په چارو کې د موادو د کیفیت له ټیټوالي هم شکایت کوي. دوی وایي داسې ډېرې لارې او سړکونه یې لیدلي چې له جوړېدو لږه موده وروسته بیرته خراب شوي دي.
د کابل ښار په شپږ نوي سیمو کې د بیارغاونې او عمراني چارو پروژې تر کار لاندې دي. هاخوا په ننګرهار کې خلک د رغاونې د کارونو له کمیدو شکایت کوي. دوی وایي په مخکنیو کلونو کې دا کارونه ډېر وو، خو اوس لږ سوي دي. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال د خلکو شکایت تر والي رسولی. داود وفا رپورټ لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې لسم مودې راهیسې د رغاونې کارونه کم لیدل کېږي. دوی وایي په تیرو کلونو کې هرې خواته د جوړونې کارونه لیدل کېدل، اوس هم د کارونو دوام هماغومره ضرور دی، خو ډېر لږ لیدل کېږي. دوی وویل:
زما نوم ګل احمد دی، د ننګرهار ولایت د چکنوري اوسیدونکی یم. د ننګرهار په ولایت کې د پخوا په پرتله د بیا رغاونې کارونه ډېر کم شوي دي. پخوا دا کارونه ډېرو سړکونه به جوړېدل، دې ته ورته نور کارونه به کېدل د بیا رغاونې په اړه، او اوس چې کوم دي دا کارونه بیخي په ټپه ودرېدلي دي، بیخي لږ دي. او په نشت باندې حساب زموږ چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې په دې لاره کې ډېر ګړندي ګامونه وچت کړي.
ګل خان یم، د کامې ولسوالۍ اوسیدونکی. زما د نظره د تیری و کال د رئیس صاحب په ننګرهار کې دا کارونه بیخي په ټپه ودرېدلي دي، او د چارواکو نه زموږ غوښتنه دا ده لکه څنګه چې دلته درې څلور کاله وړاندې کارونه څومره په چټکۍ سره کېدل، هماغه شانې دې بیرته ادامه پیدا کړي. او موږ په دې نه پوهېږو چې دا یو دم دا کارونه دغومره ډېرې او بیا یو دم داسې ودرېږي که نه.
زما نوم سید فریدون دی، د ننګرهار د حقوقو پوهنځي څلورم کال محصل او جلال آباد ښار اوسیدونکی. دلته چې ولایتي شورا ده، که اوسنۍ ده، نو د والي صاحب سره او د نورو ادارو سره په اختلافاتو کې واقع دي. دلته خدمت نشته دی، او که مخکې کوم کارونه کول هغه هم د شخصي اراضو لپاره کول. په ننګرهار کې د تورخم په ګمرک څخه په میلیونونه افغانۍ هره ورځ اخیستل کېږي، مګر کار نه لیدل کېږي. چارواکي په موسساتو باندې پړه وراچوي او موسسات یې په چارواکو وراچوي، مګر کار نه دی معلوم. غوښتنه مو داده چې رغونې کارونه دې له ګړندي شي.
ننګرهار والي ګل آغا شیرزی د خلکو دا نیوکې په پوره توګه سمې نه ګڼي، خو یوه ستونزه دا ښیي چې د نړیوالو موسسو یوه برخه بودیجه افغان حکومت ته انتقالیږي یا انتقال شوی، او دا ستونزه همدغه انتقال او یا د افغان مامورینو د ټیټ ظرفیت له امله رامنځته شوی. د ازادۍ راډیو ته وویل:
مطلب ولاړ نه دي، تاسو ورته د رئیس دفتر لغت سره کښېنئ، اقتصاد سره کښېنئ، چې هغه تاسو د هرې ولسوالۍ د پروژو لیست ته درکړي. مطلب ولاړ نه دي، هو هغسې لکه چېر کوم چې سږ کال نه دي، په دې خاطر چې بودیجه نیمۍ سوله حکومت ورکړل سوله، اوس هلته په مرکز کې څه مشکلاتونه دي، وزارتونه چې هلته ولایت او مرکز کی مشکلاتونه دي، چې وزارتونه باید بودیجه ورته ورکړي، ورته ورکړي او دلته پروژه مقتول ده.
ننګرهار ولایت خلک وایي په تیرو لسو کلونو کې اکثرا بیړنۍ مرستې شوي، او د اساسي کار په برخه کې لږ پرمختګ شوی، خو اوس هغه بیړني کارونه هم لږ کتل کېږي. دوی وایي د پراخه سړکونو، لویو کارخانو او برېښنا په څیر د پروژو تطبیق ته ډېر زیات په تمه دي.
آزادی او اوریدونکو په همدې خبرونه کې
د آزادی او اوریدونکو په پروګرام کې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو ګڼ پیغامونه لرو، او دا مسله مو په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره هم څېړلې ده. دا پروګرام لږ وروسته پروانه خبرونه کې اوریدلی شئ. همدارس به پروانه خبرونه کې وړاندې واوري چې رپورټونه وایي چې پاکستان له افغانستان سره د خپلو پولو په اوږدو کې د ناټو د هوایي حملو د مخنیوي لپاره نوي هوا ضد وسایل ځای پر ځای کړي دي. خو اوس به راشو افغانستان ته، او د ولسي جرګې له شکایته به مو خبر کړو. د افغانستان ولسي جرګې پر حکومت انتقاد کړی چې په روان کال کې د دوی مصوبې او پریکړې له پامه غورځولي او پلي کړي یې نه دي. ولسی جرګې په روان کال کې د ځینو نورو کارونو ترڅنګ شپږ دېرش مصوبې تصویب کړې او اته دېرش پریکړې کړې چې د جرګې د غړیو په وینا حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې. خو د ملي شورا په چارو کې د حکومت وزارت وایي د ولسي جرګې یو شمېر پریکړې او مصوبې د قانون خلاف او په ځینو حالاتو کې دغې جرګې له احساساتو کار اخیستی دی. اسدالله لودین د ولسي جرګې د پریکړو او مصوبو د نه عملي کېدو په اړه له کابله یو تفصیلي راپورټ رالېږلی.
د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې افغان حکومت د دوی اکثره مصوبې او پریکړې له پامه غورځولي او دوی په دې اړه زیات خواشینی دي. د ولسي جرګې دویم مرستیال احمد بهزاد له همدې عمله پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې د قانون له مخې باید د دغې جرګې مصوبې او پریکړې پلي کړې وای.
ولسی جرګې شورای ملی افغانستان در سالی که پشت سر گذاشت
د افغانستان ولسی جرګې په تیره دوره کې ډېرې ښې او بدې ورځې تجربه کړې. خو په تاسف سره باید ووایم چې د حکومتي ارګانونو لخوا د دغې جرګې ډېرو مصوبو او پریکړو ته پاملرنه ونه شوه او له ستونزو ډک کال مو تیر کړ.
ولسی جرګې په تیره دوره کې 130 عمومي غونډې درلودې چې پکې د نورو کارونو ترڅنګ شپږ دېرش مصوبې تصویب او اته دېرش پریکړې وشوې. د ولسی جرګې د تیره دورې په مهمو مصوبو او پریکړو کې د هیواد د لوی څارنوال او د سترې محکمې د عالي شورا د غړیو سلب اعتماد او په دودیزه لویه جرګه کې د دوی د نه ګډون پریکړه هم شامله ده. خو د ملي شورا په چارو کې د حکومت وزارت وایي چې دغه مصوبې او پریکړې تر ډیره احساساتي او د قانون خلاف وي. د دغه وزارت ویان نعمت الله بشروال ازادي راډیو ته ویل چې د ولسی جرګې یو شمېر مصوبې او پریکړې پلي شوي خو هغه پریکړې او مصوبې له پامه غورځول شوي چې احساساتي بڼه یې درلوده.
جرګه په تیر وخت کې ډېرې ښې مصوبې هم صادرې کړې دي چې هغه د پلي کېدو وړ هم دي او پلي شوي هم دي. دا په دې معنا نه ده چې ولسي جرګه هر څه تصویب کړي هغه به حتما ارزامي بڼه لري. په تېرو څو میاشتو کې د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ فضا صحیحه نه وه، هغه د تقابل حالت و. په بعضو مواردو کې سیاساتي مصوبې صادرې شوي دي او خبره چې د لوی څارنوال او د قاضي قضات او د ترې محکمې د اعضا و ده هلته دوی صلاحیت نه لري چې دوی سلب صلاحیت کړي.
بشروال وایي ولسی جرګه په تیره دوره کې د حکومت په مقابل کې ولاړه وه او د احساساتو له مخې د حکومت پر وړاندې ځینې پریکړې کړې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم په دې باور دي چې د دغې جرګې اکثره مصوبې او پریکړې د شخصي عقدې او احساساتو له مخې شوي. په دغې جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریانیون وایي چې په ولسی جرګه کې یو شمېر ډلې ټپلې غواړي دغه جرګه د ځان په ګټه وڅرخوي او د وکیلانو له احساساتو ګټه پورته کړي.
یو تعداد ډلې ټپلې دي چې هغوی غواړي چې ولسی جرګه د خپل سیاسي اهدافو لپاره استعمال کړي، نو ځکه کومې فیصلې چې کوي د عقدې د مخې خلاف د قانون، نو هغې په خاطر نو حکومت مکلف ته چې هغه پلي کړي او نه یو تعداد وکیل صاحبان د هغې نه دفاع کوي.
دوی ویلي چې موږ لوی څارندوال سلب صلاحیت کوو، د سترې محکمې ځینې
موږ دې نه هېڅکله دفاع نه کوو. دا د هغه یو تعداد کړیو د خوا ترسره شوې وه چې په هغې کې ایت اداري یو تعداد شامل و او دا فیصله غیر قانوني ده. نو حکومت مکلف ته چې هغه پلي کړي او نه موږ د هغې نه دفاع کوو، دا فقط د عقدې د مخې شوي.
افغان کتونکي بیا وایي چې د ولسي جرګې مصوبې او پریکړې قانونی او حقوقی خوندیتوب لري او حکومت باید عملی کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صفای وایي ولسی جرګه قانوني واک لري چې د حکومت د کارونو څارنه وکړي او د اړتیا په وخت کې هغوی استعزا کړي.
ولسی جرګه په اساسي قانون د افغانستان کې صلاحیت لري چې قوت اجرائیه حتی اداره کی کنټرول کی او دوی چې څه مصوبې او کوي فیصله کوي هغه د حقوقي او قانوني صلاحیت او حیثیت نه برخوردار د ملت نمایندگان دي او دا چې حکومت د هغې فیصلو ته ارزښت نه ورکوي یا یې عملي کوي نه یا یې نادیده نیسي، ټول وکیلان او حکومت استیزا کولو حق لري، سلب اعتماد حق نه لري.
د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا په دې باور دي چې دغه جرګه ملي ګټو ته ژمنه نه ده، بلکې شخصي ګټو ته په کتو پریکړې او کارونه کوي. په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازی رمضان بشردوس وایي ګڼ شمېر وکیلان پر حکومتي چارواکو پورې اړه لري او همدا لامل دی چې د حکومت په وړاندې واحد دریځ نشي غوره کولی.
هغه وخت چې موږ د کرزی نه معاش اخلو، نه د افغانستان د دولت نه، د بودجې نه، څنګه موږ کولی شو چې خپل مصوبه چې د حکومت سره ټکر ولري عملي کړو؟ دا لومړی ټیکه ده. دومه ټیکه دا ده چې دا وکیل صاحبانو یا د کرزی وکیل صاحبانو ده، یا د خلیلي ده، یا د فهیم ده، یا د عبدالله ده، یا د قانوني ده، یا د سپنتا ده، یا د سیاف ده، یا د محقق ده، یا د نورو خلکو ده چې هغوی د حکومت په دسترخوان کې شریک ده.
ولسی جرګې دا مهال د یوې نیمې میاشتې په مخه ژمنۍ رخصتي پیل کړي، خو اکثره غړي یې له خپلو تیرو کارونو راضي نه بریښي. عام خلک هم وایي چې ولسي جرګې په تیره دوره کې ټول وخت په خپلو کارونو تیر کړ او د ولس غوښتنې او اړتیاوې یې له پامه غورځولې وې. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د دوی ځواکونه به په هلمند کې له هغو سیمو چې اوس پکې دي آخوا خپل عملیات پراخ نه کړي. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغه کړي چې ټاکل شوی راتلونکی کال د امریکا د متحده ایالاتونو یو شمېر سمندري ځواکونه له افغانستان ووځي او په هلمند کې باید بریتانوي ځواکونه د هغوی ځای ډک کړي. په دې اړه اجمل اند رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات راتلونکي کال له افغانستان څخه د 3000 سرتیرو د ایستلو لپاره چمتووالی نیسي، د برتانیې د دفاع وزارت چارواکو اندېښنه ښودلې چې ښایي په هلمند کې پر برتانوي سرتیرو فشار واچول شي چې له افغانستان څخه د وتونکو امریکایي سرتیرو ځای ډک کړي. خو د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي د برتانیې د دفاع وزیر د لومړي ځل لپاره ویلي هیواد به د امریکا دا غوښتنه چې د هلمند له مرکزي سیمو څخه نورو سیمو ته د خپلو عملیاتو ساحه پراخه کړي ونه مني. پر ځای فیلیپ هامون ټینګار کړی چې د هغو سیمو د امنیت ساتنې چارې د خپلو افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي چې راتلونکي کال کې ترې امریکایي سرتیري وسي. د نوموړي په وینا له دې افغان ځواکونو سره د امریکا د هلیکوپټرو چټکو جیټلو تکو او نورو تجهیزاتو لپاره مرسته او ملاتړ وکړي. د برتانیې د دفاع وزیر د برتانیې یو سیلنیز مرکز کې د وینا پر مهال وویل موږ هیڅکله د خپلو عملیاتو سیمه نه پراخوو او نه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو رول بدلو. د نوموړي په وینا موږ به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو څخه خالي شوي ځایونه ډک نه کړو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د دې کال په سر کې اعلان وکړ چې امریکا به له افغانستان څخه تر 2012 میلادي کال پورې ټول هغه 3000 اضافي سرتیري وباسي چې په 2012 میلادي کال کې د هیواد ته استول دي. د دفاعي چارو څارونکو باور لري چې په دې سرتیرو کې به 10000 سرتیري راتلونکي کال له هلمند ولایت څخه وایستل شي. لبلې خوا برتانیې کسام غواړي له افغانستان څخه خپل سرتیري کم کړي، خو ټاکل شوی ده چې په راتلونکو کال کې به په افغانستان کې له خپلو 9500 سرتیرو څخه یوازې 1500 سرتیري وباسي. په عین حال کې د برتانیې د صدر اعظم دفتر ویلي د برتانیې د ملي امنیت شورا به راتلونکي اونۍ له افغانستان څخه د برتانوي سرتیرو د ایستلو پر پلان او په هلمند ولایت کې د سرتیرو د راتلونکي رول په اړه خبرې وکړي. د ګارډین ورځپاڼې ویلي د افغانستان څخه د برتانوي سرتیرو د ایستلو په برخه کې به د برتانیې د امنیت شورا په وړاندې یو انتخاب دا وي چې تر 2013 میلادي کال پورې په افغانستان کې خپل 4000 سرتیري کم کړي. د برتانیې صدر اعظم دا تایید کړی چې له 2014 کال وروسته به یوازې کم شمیر برتانوي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي چې هغوی به هم په جګړو کې برخه نه لري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
دا ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ګڼ رپورټونه لوستل شي. یو رپورټ دا دی چې په کوټه کې د ناټو پر ایک مالاتي کاروان بیګاش په بریټ شوی دی، او له پاکستانه د ازادي رادیو خبریال بارکوال میاخیل خبر راکوي چې نن د پاکستان په کراچي ښار کې د رینجر پولیسو پر یو موټر د سړک د غاړې ماین الوتی چې په نتیجه کې 4 پولیس وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. اوس هم ستاسو را لېږلې اس ام اسونه.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مجیب الرحمن نوید د نورستان له نورګرام ولسوالۍ څخه لیکي. پرون د لغمان او نورستان پر لوی لار د وسلولو طالبانو لخوا یو موټر پر راکټ وویشتل سو او موټروان غریب په حق ورسید. رومان الکوزای له کندهار. په کندهار کې د برېښنا ډېرې ستونزې دي. برېښنا ډېره کمه ده. دغه لږه اندازه برېښنا هم په منصفانه ډول خلکو ته نه رسیږي. په هغو سیمو کې چې دولتي چارواکي میشت وي دوی برېښنا لري، خو د عوامو کورونه تل تیاره وي. اسمت امید له بغلانه. 15 کاله کېږي چې بغلان ولایت ته برق راغلی، که څام په مرکز کې برق صف ولسوالیو ته نه دی غځول شوی. د کابل له حکومت څخه هیله کوو چې د بغلان ولسوالیو ته هم برېښنا ورکړي. سید مقیم بچا له ننګرهار. دا شورا پر مراسمو چې کوم بریدونه وسول باید په دې باب د پاکستان له حکومت څخه په کلکه د امیدونو د نیولو او محاکمې غوښتنه وسی. محمد نعیم فیاض له کابله. پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د ډول پیښو په ترسره کولو سره د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ تضاد پیدا کړي، خو افغانان پوهیږي چې دا د چا کار و. صدیق الله زادای له کابله. تر ډیرو تجربو وروسته بیا هم ځینې افغانان د بل په پښو مزل کوي او نه پوهیږي چې چیرې روان دي. دوی د پردیو د ګټو په خاطر د افغانانو بچي وژني. ام عالم هی هی د لغمان د شهید مولوی حبیب الرحمن لیسی څخه زیات هلکان مکتب ته د بدمارش شاګردانو له لاسه نه سره پلی چی تفنچې او برچې ورسره وي، نه مدیر او نه هم معلم ورته څه ویلی سي. د پوهنې وزارت دغه ستونزه حل کړي.
نن له څلورو تر پنځو بجو ولایت په ولایت پروګرام کې مو په د بغلان ولایت له پرمختګونو او هلته له ستونزو خبرو. د بغلان ولایت والی د ازادي راډیو اوریدونکو ته په مستقیم ډول ځواب وایي. تاسو کولی شئ چې د پروګرام ته ټلیفون وکړئ. له څلورو تر پنځو بجو ولایت په ولایت کې پروګرام دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت دی. جان خالی کوسی اوروي.
په هرات کې یوشت نه مخالف وسلوال له دولت سره یوځای شوي دي. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د افغان او ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې درې تنه ماین خښوونکي وسلوال وژل شوي. د کونړ ولایت ځوانانو د عاشورا په ورځ په کابل کې ځانمرګي بریدونه غندلي او له ټولو افغانانو یې غوښتل چې خپل یووالی وساتي او د وطن د دښمنانو هغه هڅې ناکامې کړي چې غواړي په افغانستان کې مذهبي شخړې رامنځته کړي. کویټ د کابل د سې شمې د ورځې تر وروستي حمله غندلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د سیالیو په لړ کې نن نیپال سره لوبه کوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د سړک د غاړې بمي چاودنه کې درې تنه پاکستاني عسکر مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي متحده ایالات د ایران پر وړاندې په هر ډول انتخاب غور کوي او اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسۍ د مخنیوي په مقصد به د اسرایلو په ګډون له خپلو متحدانو سره کار وکړي. هندي چارواکي وایي د ختیځ ښار کلکتې په یو روغتون کې نن د اور د لګېدو له وجې له څلوېښتو زیات کسان مړه شوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمهوریت غوښتونکي ګوند هغه تورونه رد کړل چې وایي د حکومت بهرنۍ پالیسي بې جرأته او د امریکا د دښمنانو د خوشحاله کولو پالیسي ده. او ټاکل شوی چې د روسیې د انتخاباتو چارواکي نن د ورځې په وروستیو کې د لانجمنو پارلماني انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړي.
راپورټونه وایي چې پاکستان له افغانستان سره د خپلو پولو په اوږدو کې د ناټو د هوایي حملې د مخنیوي لپاره نوي هواسد وسایل ځای پر ځای کړي دي. د پاکستان د پوځ لوی درسیس په پولو کې خپلو پوځیانو ته ویلي چې د مرکز اجازې ته له انتظار پرته د ناټو حملې ته کلک ځواب ووایي. دا اجازه وروسته تر دې ورکړل شوه چې تېره اونۍ د شنبې په شپه د پاکستان دننه ناټو الوتکو بمباري وکړه او څلورویشت پاکستاني عسکري ووژل. د پاکستان له لوري په پولو کې د هواسد دفاعي سیستم د ځای پر ځای کولو په اړه عصمت ساروان رپورټ لري.
د پاکستان یو جګپوري امنیتي مقام نن وویل چې دغه هیواد له افغانستان سره په خپلو پولو کې وروسته له دې دافع هوا یا هوایي دفاعي سیستم ځای پر ځای کړی چې د ناټو هیلیکوپټرو د نومبر په شپږویشتمه د پاکستان پر دوو سرحدي پوستو بمباري وکړه او څلورویشت پاکستاني پوځیان یې ووژل. په پېښور ښار کې د پاکستان دغه امنیتي مقام د نوم د نه ښولو په شرط فرانس پرېس خبري اژانس ته وویل اوس موږ له افغانستان سره په خپله پوله کې د هوایي دفاع سیستم کاملا نصب کړی څو د هرې الوتکې څرک ولګوي یا یې کشف کړي. د همداراز ویل چې د افغانستان د پولو په اوږدو کې د پاکستان د هوایي دفاع مخکینی سیستم هم په نویو وسایلو تجهیز شوی څو د افغانستان له لوري د پاکستان پر خاوره د تیری مخه ونیول شي او د ناټو بلې حملې ته ځواب وویل شي. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا د پاکستان د پارلمان د یو غړي لخلي ویلي چې دا هیواد ممکن د افغانستان پولو ته د هوایي دفاع وسلې ولېږي چې په آینده کې ناټو الوتکې د پاکستان لور ته وانه وړي. د دې خبري اژانس په وینا د پاکستان د پریکړې شي چې د امریکا په مشه د لویدیځو ځواکونو او پاکستان ترمنځ څومره بې اعتمادي موجوده ده. امریکا پاکستان ته وړاندیز کړی چې د سپتمبر د شپږویشتمې نیټې د حملې په اړه د پګړو تحقیقاتو کې ګډون وکړي خو پاکستان ویلي چې په تحقیقاتو کې برخه نه اخلي. د پاکستان د پوز د عملیاتو قمندان تورن جنرال اشفاق ندیم د پنځشنبه په ورځ کابینې او د پاکستان دفاعي کمیټې ته وویل چې د سپتمبر په شپږویشتمه د ناټو حمله لمخ کې پلان شوې وه او د دفاعي کمیټې د مشر جاوید اشرف قاضي په وینا ممکن د سی آی ای له لوري شوي وي. خوشاغلی قاضی چې د آی اس آی متقاعد جنرال دی او پخپل هم د کابینې په غونډه کې حاضر وو له افغانستان سره د پاکستان د پولو په اوږدو کې د دفاعي سیستم د ځای پر ځای کولو په اړه وویل د پولو په هر برخه او هر پوسته کې د دې سیستم نصبول ممکن نه دي ځکه چې کله ناکله پر دغو پوستو سخت دریځ بریدونه کوي چې ممکن دا سیستم ویجاړ شي. قاضي وویل چې له دې خطر سره سره دفاعي کمیټې پوسته قناعت ورکړ چې په پولو کې دفاعي سیستم ځای پر ځای کړي. پاکستان په خو په خپل قبایلی سیمو کې د سختري زو پرځت د بي پيلوټو الوتکو له حملو سره موافقه کړې و خو د سپتمبر له 18 نیټې راغلوسته پر قبایلی سیمو د بی پیلوټو الوتکو د حمله راپور نری برخې شوی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
دا ازادي راډیو روانه خبرونه تر دریو بجو دوام کوي. لکه څنګه چې مخته درته وویل، له څلورو تر پنځو بجو نن ولایت په ولایت کې پروګرام دی. دا پروګرام عصمت ساروان پر مخ وړي. عصمت ساروان د بغلان والی سره مرتبط نیولی دی چې په دې خبرونه کې ستاسو میلمه وي.
بله، د بغلان والی منشي مجید به د اوریدونکو په تیرا بیا د بغلان ولایت اوسیدونکو پوښتنو ته ځوابونه په دې پروګرام کې ووایي.
نو د ازادي راډیو اوریدونکو هیله کوو چې له څلورو تر پنځو بجو د ولایت په ولایت پروګرام کې د بغلان لوالي په مستقیم ډول پوښتنې وکړي او خپل نظریات سره شریک.
بله، حتمی نه ده چې انتقاد صرف وکړي، کېدای شي ښه وړاندیزونه ولري، ښه نظرونه ولري چې د خپل ولایت چارې ورسره شي سي
او لو لوالي سره د ازادي راډیو له لارې خپل وړاندیزونه
سره ورسره شریک.
خو اوس په راشو فوټبال ته. د افغانستان او نیپال فوټبال ټیمونه نن د جنوبی آسیا د ټیمونو د تورنمنت په سیمی فاینل کې لوبه کوي. عصمت ساروان دغه مسله تعقیب کړې ده، څرنګه دا لوبه نن پیل شي؟
بله، دا لوبه یو سات یا یو نیم سات وروسته پیل کیږي. ما څو شېبې مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم له ترینر سره خبرې وکړې. په دې اساس به اوریدونکو ته معلومات وړاندې کړم. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به په څه باندې یو سات کې د جنوبی آسیا د فوټبال په تورنمنت کې د نیپال د ټیم په وړاندې د سیمی فاینل لپاره میدان ته راووسی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په روان تورنمنت کې شی لوبي کړي. خپل لومړی مسابقه له کوربه هیواد هند سره مساوي کړي. سریلانکا ته 3-1 ماته ورکړي او له بوتان څخه 8-1 ګټلې. بوتان ته د افغانستان ماته د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په تاریخ کې نه هیریدونکې مسابقه ګڼل شوې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ترینر یا روزونکی هماین کارګر څو شېبې د مخاوزري رادیو ته د نننۍ مسابقې او د افغان لوبغاړو د چمتووالي اول.
تیم ما هزار لحاظ آماده است که امروز مقابل تیم نیپال بازی کنه.
دی وای زموش تیم له هر لحاظ تیار دی چې نن د نیپال په مقابل کې لوبه وکړي. زموش لوبغاړي له بدني نظر هم تیار دي او کوم لوبغاړی مو جوبل شوی هم نه دی. نو هیله لرم چې زموش لوبغاړي په انګیزي او شروحي میدان ته راووسی او د خپل تیم افغانستان او خپل خلکو لپاره یو ښه نتیجه او بریا په برخه کړي. شغلی کارګر د نیپال ټیم یو غشتلې لوبډله وبلله او ویل نیپال انګلیسی ترینر او د لوبیا او تمرین لپاره خورا ښه امکانات لري. د پاینې حال کې ویل چې په روان تورنمنت کې هر ټیم تر افغانستان لس برابر زیاته تجربه او امکانات لري، خو افغان لوبغاړو په قوي روحیې سره ځان نیمه پایلوبي ته رسولی چې دا یوه لویه بریا ده. د نیمه پایلوبي په دوهمه مسابقه کې به د هند ټیم د مالدیف له ټیم سره مخامخ شي. د دواړو مسابقو ګټونکي به په پایلوبه کې د اول مقام لپاره او بایلونکي دوی لوبډلې به د دریم مقام لپاره سیالي وکړي.
البته لکه څنګه چې مو واورېدل، د افغانستان د فوټبال ټیم له نیپال سره نن سیمی فاینل کوي. خو د افغانستان کرکټ ټیم نیپال ته په 9 وکټونو پرون ماتې ورکړه. اوس هم ازادي اوریدونکو پروګرام سالم محمد صالح چمتو کړی دی وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو د پروګرام د خبرېدو وخت دی. د خپل کوربه صالح او پروګرام کې د شاملو نورو همکارانو سلامونه ومني. په دې پروګرام کې پاکستان ته ورزو د افغان کډوالو حال خلو چوي. پاکستانی پولیس یې په یو او بل نامه زوروي او پیسې ځنې اخلي. بل دا چې د پاکستان په جیلونو کې په لسګونو افغانان بندیان دي چې ویل کېږي دغه بندیان په بد وضعیت کې دي. د دغه افغانانو ستونزه مو له اړوندو چارواکو سره هم شریکه کړې. په دې به په پاکستان کې د افغانستان له سفیر سره مرکه هم لرو.
اوی ما یو خبر مانی وای زمون پولیس وی خپل پاکستانیان هم تنګی چې په ګوتو ورشي. افغانان خو عجز خلک دی، هغه بیخی لای تنګی. نو هغه هر ځل چې موږ سره یاد کړو پوره مرسته ډاډ راکی.
د دې ترڅنګ د پاکستان په باب د اوریدونکو نور ټلیفوني پیغامونه هم خبرو دي. یادول د چې د پروګرام د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره د پروګرام په ورستیو کې خبرو چې تاسو سره لوسه ورته کاغذ او قلم تیار کړی.
د پروګرام په پیل کې د پاکستان له بیلابیلو شهرونو څخه د افغان کډوالو را رسیدلي ټلیفوني پیغامونه خپرو چې وایي پولیس یې په یوه او بل نامه ځوروي، پیسې ځینې اخلي. دوی وایي که څه هم ځینې اسناد لري خو دغه پولیس یې اسناد هم نه مني.
زمونږ دا پیغام دی پېښور کې پولیس او مونږ ځوروي او مونږ هم نیسي، مونږ څه ګټلې هغه پیسې ټوله رانه واخلي. او چې پیسې ورکې خوشکۍ دي، او که پیسې ورنه کې نه دي خوشکۍ. او چا سره خلکو سره کارډونه شته دي. د پېښور د جلزو کیم نه تاسو ته ټیلیفون مې کړی دی، او مخکې هم له بل کس نه پیسې 10,000 روپۍ اخیستي وو او 15 ورځې بندي کړو، بیا خوشې کړو پیسې ټولې ورنه اخیستي وو. دا باید ښه کار نه دی، د دې باید قرضې غم وکړي.
ګلدین د ننګرهار ولایت د لالپیر ولسوالۍ د چکنور د کلي چاونۍ نه جناب ښاغلي حمید کرزی د پاکستان د ښاغلي جمهور رئیس آصف زرداری سره ډېرې جرګې وکړلې. وایي د افغانستان د خلکو ورته نه وایي، او د افغانستان غریب خلک چې په پاکستان کې چن کوي هغه نیول کېږي او په تانو کې بندیان کېږي. ولې ورته نه وایي چې د سره زر مزدیتۍ ورکوي؟ د ټول کاسو سره نیولې پاکستان کاسونه ورکړي ټولې نیولې دي. موږ کرزی صاحب نه دا پیغام ده چې د افغانان په جیلو کې ټول ډېرې بدې ورځې کوي. الله په امان.
مزدم یا والی نا خبر کو گل رحمان خروٹ ای کاشن آرا کڑی جی تا درواغ وال پار جکے پس حکم افال آر سمستدال آر آو خیئی پویس وی
جمعہ خان روحانی دا گردی زنگل لکیم پا خبر کن افغانان چی پا گواندی ودو کی بس سخت مشکلات تا مخامت خود بے مشکلات بے دیور حل کی زکو چی دادے نسل کار نوی افغانان چی یہ سب شکیت وکی دا غا گواندی ویدو اپر غلائکی شکیت وکی حکومت افغانان سلام
پولیس دی دا سړی آس تنگول کوي. زما ترور پرون نیولی و 500 روپۍ ترې اخیستې او کارت ورسره و. کارت څه اعتبار نه ورکوو. د افغانستان حکومت دی او غور وکړي د مهاجرینو. زه عبدالله فانی د کندوز ولایت ارچی ولسوالۍ نه پیلم د پاکستان ایرپور نه خبرې کوم. موږ د پاکستان د پولیسو نه ډېر تنګ یو او هر ځای مو غیر حق زوروي خواته د مړي ژوندي ته تللی نه شو. دې باره کې موږ چارواکي باید چې یو خدایي واقعي کوشش وکړي، یو تعهد ملت ته ولري، او د ازادي راډیو د کارکوونکو نه موږ ډېر خوشحاله یو. واقعا خدمت یې کړی، واقعا بشردوستي لري او ډېر موږ ته راضي یو. پولیسو نه موږ ډېر تنګ یو. که حکومت دا کار نه کوي نو د انشار دی کوشش کی دا افغانان غیر اختنګوی او دا کارتونه چې ورکړي دي دا هیڅ اوس هیڅ کار نه ورکی، بالکل ورپرې خان دي.
زمونه به د تخار د ولایت د خوجغار د ولسوالۍ پیلن د پاکستان د توسید شریف د شاه څنګه تاثیر په تماس کې. موږ د افغانستان د سفیر غواړو چې د موږ د ماجور باندې د پښتنه وکي. موږ د ډېر په تکلیف یو، بازار ته تلای نه سو، پولیسان مو په تنګي، پیسې راخنه غواړي. د شپږ میاشتې کې زما کا باندې دی په ډېر غازی خان کې پیسې وروړو. پولیسان تار واخ وای نن یاړو سبا یاړو د تورخم خواته د سفیر خانه موږ غواړو پښتنه دی وکي. یا دغه خواته وای یا د دلی علاقه چل دی وکي شپږ میاشتې کې.
الو السلام علیکم. زه مرزا خان غزنی دی. مو ته ایما اورورا او تو تنه نو د پاکستان کې د پرسه له خانه وسوي دي. علامه ماجر سره ډیر سخت چلن شروع شوی د ماجر ډیر زوري. خدای دې وکړي چې نو د پاکستان دولت له افغانستان له ماجر سره ظلم ونه کړي.
زه شیرین آغا دا کوری خټک د کېما د مولا بادام د جماعت نه خبرې کوم. د کرزی صاحب را داخله کوو چې پاکستان کې ماجرو نه پوستکی په چړو واړول. آئن تر دې پورې شیرپا او جرنلي هسپتال له خلکو د ماشومانو باندې زرانه مریضانې دي. خل دوا پسې راوځي او زرانه یې نه پاتې او ډېر سخت کورونه څوک وتی نه شي. سره د کاټو سره فوټو د ار څه تنګېږي. مونږ د افغانستان د لورو چارواکو نه او د لرګورو د کرزی نه هیله کوو چې مونږ ته پوستکو په پاکستان کې.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د پولیسو لبد چلند او د پاکستان په جیلونو کې افغان کډوالو د جیلونو لبد وضعیت څخه پکې شکایت کوي. پروگرام ته یو اوریدونکو عبدالرحمن برښنالیک یا ایمیل را لېږلې او پکې کې موږ په خیبر پښتونخوا یلت کې میشت یو د استوګنې اسناد او ویزې هم لرو، خو بیا هم چې ځینې پاکستانی سرتیری مونیسي له پیسو اخیستلو پرته مو نه خوشی کوي. د پروګرام بل اوریدونکو ضیا الرحمن عمرخیل بیا له پاکستانه په خپل لیک کې چې پروګرام ته را لېږلې لیکلي، د پاکستان په جیلونو کې افغانان په ډیر بد وضعیت کې دي. هر کله چې په پاکستان کې کومه پیښه کیږي، افغان کډوال تورنیږي او کسات یې له دوی څخه اخیستل کیږي. اوریدونکو لیکي دلته په پاکستان کې موڅوک شغ نه اوري. د افغانانو همدغه ستونزو ته په پام سره په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګر د پاکستان لپاره د افغانستان له سفیر محمد عمر داوودزی سره مرکه کړې او د افغانانو دغه شکایتونه ورسره شریک کړي دي.
داوودزی صاحب، ځینې افغانانو په خوام شکایت کړی و چې د پولیسو لخوا یا د نورو ادارو امنیتي ادارو دخوا زورول کیږي. بیا په هغه وخت کې تاسو سره مونږ خبرې وکړلې، تاسو دوی ته یو څه ډاډ ورکړ. اوس بیا خلک هم دغه شکایت کوي چې دوی خصوصا په خیبر پښتونخوا بیا په پېښور کې او بیا هغه چې تورخم نه راځي د پولیسو دخوا سره د دې چې اسناد ولري او پاسپورټ یا ویزا یا ماجر کارډ ډېر زورول کیږي. دغه موضوع څومره جدي ده او تاسو دغه وروسته هم بیا تعقیب کړی؟
خبر په تاسف سره درسته ده چې اوس هم افغانان سره افغان مهاجرین او هغه افغانان چې د څو ورځو لپاره پاکستان ته راځي د پولیسو د خوانه زورول کیږي. گرچه ځینې گزارشات اورم چې وضعیت لږ څه بهتر شوی د پخوا په نسبت، اما مشکل موجود دی. پولیسی بې ځایه نیسي، تنه پیسې غواړي، تنګول کی چې کله کله چې مونږ خبرې وو طبیعي خبره ده چې اقدامات کوو، تماس نیسو د پاکستان مربوطه مقامات سره، اما په اندازه چې فکر وکړي چې مشکل حل شو نه دی حل شوی، مشکل موجود دی.
په اسلام آباد یا په نورو ښارونو کې خو هغه د مطبوعاتو راپورونو ته که وګورو نو هغوی وایي چې اکثر دغسې راځي چې کله روابط د دواړو هیوادونو یو څه ټکني شي نو دغسې مسلې ډېرې پیښیږي. په پښتونخوا کې خو نسبتا روابط بیا هم یو څه نه څه ښه دي. د هغه ځای کې دا موضوع یعنی ډېره جدي ده او زیات شکایتونه د خلکو هم د خیبر پښتونخوا د حکومت نه دي. د مرکز نه علاوه دغه ځای حکومت سره هم تاسو په دې باره کې په تماس کې یې؟
او بالکل، هغوی حکومت سره د گورنر صاحب سره هم خبره کړې ده، نورو مربوطه مقامات سره هم کړې ده. هغوی یو خبره مني وایي زمونږ پولیس وایي خپل پاکستانیان هم تنګي چې په ګوتو ورشي. افغانان خو عاجز خلک دي، هغه بیخي لای تنګي. نو هغوی هر ځل چې موږ ورسره یاد کړو پوره مرستې ډاډ راکوي. ولې عمل کې چې بیا مونږ معلومات اخلو، معلومات لرو د خپل افغانان نه، لا هم د مشکل دوام لري چې امید د دې یو اساسي حل پیدا شي. ښه خبر خدا د اساسي حل خو یو خدای چې خدای دې چا ورځ راشي چې ټول مهاجرین په رضاکارانه توګه او په خیر او په عافیت او په عزت سره خپل وطن ته لاړ شي او آباد شي. او که پاکستان ته تګ راتګ یې هغه د کاروباري د تجارتي د یو تداوي هغې مدیریت کول به اسانه دي. دا چې په میلیون ها او مهاجرین دي او نورم تګ راتګ دی، د دې کله کله موږ ته مدیریت کول د دې مشکل شي، ځکه چې د نفوس عادل ته ډېر دی تګ راتګ پاکستان.
سفارت دغسې یو ټلیفون شمیره یا څه هغه لري چې په مشکل وخت کې مهاجرین بیا دوی سره تماس ونیسي یا خپل ډېر جدي مشکل ورته وایي، خصوصا د امنیتي برخو کې؟
هو، سفارت خو لري، موږ بارا اعلان کړم ده. اما هغه مشکلات چې پښتونخوا کې دي، سفارت خو اسلام آباد کې دی، دا د هغوی نه ډېر لرې دی. که دلته تماس هم ونیسي موږ خو دفتر ته نه شو رسېدلی. موږ په فرصت سره بیا د پښتونخوا د مقاماتو سره خبرې کوو. اما که زمونږ قونسلګری په پېښور کې داسې کوم نمبر نه لري او خلکو ته اسانه نه وي چې هغوی ته خپل شکایت ورسي، دا خبره به زه تعقیب کړم. دې کې به څېړنه وکړو که داسې نمبر زمونږ قونسلګری نه لري، باید وی لري، باید هغوی نمبر هم ولري او د افغانانو چې کله شکایت ورسي جواب هم ورته ووایي.
د افغان بندیانو موضوع تاسو چې کله نوي دلته راغلی نو ووم ویل چې په دې اکله مو یو څه کار پیل کړی ده، چې د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو شمیر او د هغوی د دوسیو نویت معلوم کړه. دغه خبره کوم ځای ته ورسېده؟
هغه ډیره مهمه خبره ده، زموږ فعالیت په هغې کې جریان لري. پس د هغې چې ما تاسو سره خبرې کړې بیا خبر شوم چې یونیت سی آر دوه پاکستاني انجیوګانو ته بودیجه ورکی چې د افغانی بندیانو وارسی وکي او هغوی ته حقوقي خدمات ارزه کی کله چې ضرورت کیږي. ما چې خپل څېړنه وکړه د دغه دواړو انجیوګانو د کار نه سفارت راځي دي او نه افغانان راځي دي. نو ما یونیت سیار سره دا خبره چیړلې ده چې دی باندې یو تجدید نظر وکړو او داسې یو مشترک میکانیزم رامنځته کړو چې افغانان چې چېرته هم بندیان وي هغوی ته حقوقي خدمات ور ورسیږي. د هغې په څنګ کې د سفارت خپل کار روان دی. اوس فعلا موږ معلومات راټولو. سرحد مین تر حیدرآباد زندان پور رسیدلی. هلته په دې ورځو کې یو هیئت لیږو چې د سند په منطقه کې حیدرآباد کراچی کې چې څومره افغانان په زندانونو کې پراتي د هغې یو معلومات راکړي. تر اوسه پورې معلومات خو ډېر دردونکي دي. ډېر افغانان شته دي په دې زندانونو کې چې هیڅ جرم نه لري خو په کلونو کلونو په زندانونو کې پراته دي. نو په دې لحاظ باندې دا سفارت خپل یو د عمده مسؤلیتونو نه ګڼي او په دې کې زموږ کار جریان لري. امید دی چې په دې کې لا کامیابي زموږ په برخه شي. اما اسانه کار نه دی، ډېر مشکل کار دی. په تاسف سره چې نه داسې معلومات یې تر اوسه نه دي راکړي. دغه دوه انجیوګانې چې ما یادې کړې د دو وظیفه دا ده، چون دا پاکستاني انجیوګانې دي چې دا معلومات راټول کړي، خو دوی خپل مسؤلیت تر اوسه صحیح نه دی ادا کړی. او موږ کوشش کوو چې دوی د لارې او نورو لارو نه دا معلومات حاصل کړو. نه یوازې دا چې ښځینه بندیان شته، ماشومان بندیان شته دي او هغوی په ډېر بد حالت کې ژوند کوي په دې زندانونو کې. نو ځکه موږ دا خپل اولویتونه کې نیولی، دا مهمه خبره ده.
ډېر ناروغان دي، مثلا د تور زیړو تاسې چې هغه عاجل تداوی ته مرسته ضرورت لري. ورسره ځینې بندیان داسې دي چې د هغوی نه هیڅ کورنۍ نه دي خبرې، یا دوی وارث نه یو څوک نه لري یا بې وسه دي، هغوی مرستې ته ضرورت لري. نو تر اوسه پورې دغسې یو څه مرستې د سفارت خوا، د کنسلګرۍ خوا دوی سره شوي کله حکومت اجازه درکړي که نه؟
زمنګ د قنصلی د اسلام آباد د سفارت یو هیئت چې د پنجاب یو زندان ته تللی و، او د مثال په توګه چې تا ته ووایم، دوه ځوانان هلته لیدلي وو چې فعلاً 14 کلن و، دواړه ورونه و. یو یې کامله لیونی شوی او بل یې نیمه لیونی دی. د دوی درې یا څلور کاله په دغه زندان کې تیر شوي. نو دې معنی چې هغه وخت کې چې دوی زندان ته تللي 13 کلن 14 کلن و. دو دوی از ذهنی حالت داسې دی چې اصلا دو دوی یاد نه دی چې د کوم ځای دي، مور و پلار یې څوک و. داسې نور ډېرې نمونې لرو چې د سختۍ د وجې، د زندان د سختۍ د وجې د افغاني زندانیان تا ته معلوم نه دی، یاد یې وتلي چې د افغانستان کې د کوم ځای دي یا په پاکستان کې کم کم ځای کې و، کورنۍ کم ځای کې اوسېدله. د زندان مشقاتو په دوی باندې روحي تاثیر کړی. نو داسې دردونکي قضیه شته دي. په دې کې په دې عقله موږ یو څه موده مخکې کابل ته یو پیشنهاد ولېږه چې چون دا تعداد ډېر دی او زموږ موجوده ظرفیت د سفارت دا د دې تکافو نه کوي چې موږ خپل پرسونل ولېږو مختلف زندانونه، د کابل نه هم د اضافي بودیجې غوښتنه کړې. تر اوسه د هغې جواب نه دی راغلی. امید دی چې رابه شي، زموږ ظرفیت به هم په دې عقله لږ تقویه شي.
وروستۍ پوښتنې په توګه په حقوقي برخه کې د مثلا دوی اکثره تاسو یو ځل وعده کړې وه چې دوی ته د مدافع وکیلانو، تر اوسه پورې په دې برخه کې هم یو څه نه څه پرمختګ شوی که نه؟ له د اسانتیا حکومت نه ده درکړي؟
نه، لا نه ده شوي. موږ ته خو به شاید مستقیم د مدافع وکیلانو د عرضه کولو صلاحیت را نه کړي سفارت ته، ولې د دوه انجیوګانې پاکستاني انجیوګانې چې ما ورته یادوري وکړه، د دوی وظیفه هم دا ده بودیجه یونیسیار ورکوي دوی ته، سازمان ملل متحد ورکوي. او دوی یو د وظایفو نه دا دی چې کله یو افغان د وکیل ته اړتیا لري، حقوقي خدمات ته اړتیا لري، دا این جی او باید ورته فراهم کړي. خو د دوی اول یو غټ مشکل خو دا دی، دوی وایي چې موږ صرف هغه مهاجرینو ته دا خدمت عرضه کوو چې هغه پی او آر کارت لري، یعنی راجستر شوی دی. دا یو غلطه خبر ده. مهاجر ټول مهاجر دي، چاته موقع پیدا شوی ځان رجستر کی، چاته نه ده پیدا شوی. دوی باید ټول مهاجرین ته دا خدمات ارزه کی. نو دوی به مسئولیت ده. یقین لرم چې یو مقدار کومک کوي دوی ته، وی خبره ده هیڅ به نه ناس خلی به نه ناس. اما په پیمانه چې موږ د قناعت په هیڅ یا عمر نه دي کړی، او هم دا بحث دی چې یونیت سیار سره لرو موږ چې دغه بخش تقوی کی.
دغه ځینې بندیان چې یا بی وسه دي، هغه دي هغوی د نورو مرستو تر څنګ حتی ځینې البسه او دغسې هغه ډېرو ضروري موادو ته هم اړتیا لري. دغه دوه موسسې په دې برخه کې ورسره مرسته کوي کله دغه ځای ته نه دي رسیدلي؟
نه، فکر نه کوم چې کوي. او هغه نه خاطر چې دوی په امکاناتو کې مي سی کومک نشته ولی ضرورت لري از مون تیم چې لاور ته تل او زندان ته برته ما ټلیفون کې چې د تیم ته دی افغانان چې سخت ضرورت لري جامو ته دی ته بیا مورته ضرورت واخلې او ته خستي ور کړی وو نو دا یو ساحه د ضرورت ده د انجوګانې فکر نه کوم چې وکړي خو موږ سفارت ته لارې نه کوشش کوو چې په دې اکرم څه د وسیمي هغه کور سره
د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر محمد عمر داودزی و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو او د افغان بندیانو د شکایتونو په ځواب کې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنو ته ځوابونه وویل د پروګرام په پاتې شیبو کې د اوریدونکو غن ټلیفوني پیغامونه چې په پاکستان پورې تړلې دي دغه پیغامونه لکومې تفسیر پرته خبرو
زما پیغام ازادي راډیو ته دروي چې په پاکستان سره یې وکړي په دا غونډه کې طالبان چې دغه په پاکستان کې روزي دی دوی ورکی نو خبرونه په دا ده چې پاکستان سره خبرې وکړي په دغه کړه خبرې کوم
عبدالرزاق افغانی له خوسته تر څو چې د نړۍ په مخ د پاکستان په نامه هیواد وي تر هغه به د نړۍ هیڅ هیواد او هیڅ سیمه له ترهګرو څخه په امن کې نه وي
هر څوک چې مسلمان وي افغان وي او پښتون وي باید په دې پوه شي چې پاکستان موږ د تاسو دښمن دی اسرائیل او د امریکایانو نصر سخت دښمن موږ د تاسو پاکستان د برټول افغانستان او د افغانستان د ملت خلک به دې پوه شي طالبان په پا پاک امریکایانو بمبور کړل موږ په بمبور کړو او د دښمن د امریکایانو نام په پاکستان د برټول افغانستان ته خبره باندې پوه شي و السلام
عبدالرزاق افغانی ملخوصه د اوس چې کومه هغه پاکستان له دې د دې لپاره چې صدربني د قتل پاره چې له پاکستاني سره واکته پښتنه وکړي د هغه زرګونه افغانان چې پاکستان له خوا په یو بل نامه شهیدان شوي دي د هغه د قتل او د پښتنه هم څوک شته او کنه مثال په توګه ډاکټر نجیب الله او همداشان ملا برجان او داسې نور هغه کسان چې ډېر ښکاره د پاکستان له خوا افغانان په شهادت سره ورکړي د هغه د پښتنه هم څوک شته او کنه شته
وای عظیم کړه دی بل ځای پلار کې چې د ستا باندې اغزو پلار لار شي پاکستان چې یو وخت کې اب د امریکا ته د افغانستان په ضد فوزی اډي ورکولې اوس له هغه غاډونه په پاکستان باندې حمله کوي او د پاکستان عام وګړي او د پاکستان سرتیری پکې وجل کیږي نو پاکستان باید له چانه ګیلونه کې ځکه چې دا کار په خپل کړی دی محمد کبیر له لوګر څخه
رسافایم له کپسات دا ناتوز وکړو چې کومه بمباری د پاکستان په نومه د ایجنسی کې کړې ده چې په نتیجه کې شپږ ډیر فوجیان مړه او ژوبل شوي دي پاکستان چې کوم تیری او تجاوز په افغانانو باندې کوي او په افغان پوځ باندې چې کومه تیره اردو چې موږ په افغانستان درلودله چې خپله د پاکستان دی کول په دې باندې اعلان وکړ چې ما د افغانستان ټوله د پټنۍ زمبورنه او شریف اعلان وکړ ما د افغانستان ټوله اردو ښوونه وغورځوله ختم یې کړله او خپل د پاکستان چې کومه لاره امریکایانو ته ورکوله چې په افغانستان باندې یرغل وکړ ته دا سوچ نه کوو چې د افغانانو باندې چې دغه یرغل کېږي دې کې خو ډېر زیان رسول کېږي او بل مطلب دا وي چې فیل ساتې نو پلخانې ورته جوړه وه اوس چې کومه لاره تا ورکړې ده ټول ستا خپل د لاسه دي
د پاکستان په باب مو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل دغه پیغامونه د اوریدونکو نظر څرګندونه د ازادي رادیو
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره 0202-43-61 شمیرې ته زنګ ووهئ چې تاسو ټلیفوني پیغامونه په اوټومات ډول سپټوین یو نړیواله شمیره مو ده 00-420-22-11-24-115 د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0202-43-61 او نړیواله شمیره 00-420-22-11-24-115
دوسنی پروگرام لپاره بیل سوی وخت دغه ته پات رسیدي ستاسو نور ټلیفوني پیغامونه په نور پروگرامونو کې خبرو تر هغه مو پر لوی خدای سپارم
نشی پام کا وزن گیا چرتا داس مہیر بیا نشی صبر وکا صبر ورختا ورختا نشی پام کا